واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوردونکو دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے نن دا شروع یا چار شنبه ورځ د کال 2019 جولای د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 په افغانستان کې ته او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 11 بجې دی. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته اشفاق ومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د سرمایه کاری پر سر د راپورته کېدونکو لانجو د هواری ادارې یا ICSID د ترکیې یو شرکت په حق له پاکستان د سپریم کورټ په خوا شوې فیصله بی بنیاده بللې. پاکستان تیر ورځ ویلي افغانستان کې سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې په همکاري کولو د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې خواله راغلې. او صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه نه غواړي چې ایران د اټومي وسله ترلاسه کړي او یا دغه هیواد د بیلستیک میزایل تجربه وکړي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي که امریکا زموږ میزایلي پروګرام په اړه خبرې کول غواړي نو اول به دوی زموږ په سیمه کې د وسلوالو په شمول د میزایلو خرڅول ودروي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د سرمایه کاری پر سر د راپورته کېدونکو لانجو د هواری ادارې یا ICSID د ترکیې او شرکت په حق له د پاکستان د سپریم کورټ په خوا شوې فیصله بی بنیاده بللې. کال 2019 کې د ICSID ادارې په پاکستان 900 ملیون ډالر جرمانه لګولې وه کومه چې پاکستان چیلنج کړي. دواړه خواوو د دې جرمانی تفصیلي فیصله اولس ته نه ده پډاګه کړې. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د دغې فیصلې تفصیلي کاغذونه یې ترلاسه کړي. نړیوالې ادارې د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری لخوا په فیصله باندې سختې پوښتنې راپورته کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ فیصل صالح حیات په خواست مقدمه وړاندې بوتللې وه. دا په داسې حال چې د ICSID د ادارې لخوا د بلوچستان ریکوډیک درنګ پر سر پاکستان باندې د 6 ارب ډالرو جرمانه د تیرې جمعې په ورځ پر ذکر شوی وه. د بلوچستان حکومت وایي چې د کینیډایي کمپنۍ ټیټیان سره د نږدې 6 ارب ډالرو په تاوان د خبرو لپاره د منځګړو او قانون پوهانو کمیټې جوړوي او دا چې حکومت آماده دی دا ستونزه د خبرو اترو د لار هواره کړي. پاکستان تیر ورځ ویلي افغانستان کې سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې په همکارۍ کولو د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې خواله راغله. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د بیان په داسې حال ورکړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته په 2 ورځو کې روانېدونکي دي او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ سره به خپل لومړی ناسته کوي. هغلی قریشی ویلي دي چې د وزیر اعظم سفر کې به هڅه کیږي چې د امریکا سره دوه اړخیزه اړیکې مضبوطی کړي. خو د جولای په 28 نیټه به په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي صدر سره خبرو کې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان سوله وي. د زیاته کړه چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا پاکستانی وزیر اعظم ته بلنه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو اهمیت ښکاره کوي. شاه محمود قریشی وویل چې نو هم د دغې وجه به دا مناسبه وي چې د افغانستان لخوا په دواړخیزه مسلو اقتصاد او کاروباري همکارۍ نه تر سویلي آسیا کې د امنیت او ثبات پورې مرستې وشي. دا یقین کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم ته د صدر ټرمپ لخوا بلنه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې ودرېدلو خبرو کې د تیزی راتلو نتیجه ده. پاکستان غنی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر یو کال راهیسې روانې د سولې خبرو کې د دوی غټ لاس دی. د پنجاب حکومت تیر ورځ د لاهور های کورټ لخوا د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی ته د ضمانت ورکولو فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی ده. د پنجاب صوبایي حکومت په خپل خواست کې ویلي د ضمانت نه وړاندې د لاهور های کورټ د فیصلې لپاره د قانوني ضبطګیو په پوره کولو کې ناکامي شوې. خواست کې ویل شوی دی چې د تحریک لبیک پاکستان مشر پر ضد کافی شواهد موجود دي چې پر جرم ثابت کړی شي. دوی غوښتنه کړې ده چې د لاهور های کورټ فیصله د سپریم کورټ رد کړي. په خواست باندې په باوریدنه د جولای په 13 نیټه سباله کیږي. صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران د بیلستیک میزایل تجربه نشي کوي. امریکا داسې ګاډي لیدلې چې اټومي وسله وړې شي. صدر ټرمپ دغه خبره د ایران خارجه وزیر د خبرو اترو د وړاندې په غبرګون کې کړې. د نهې په ورځ صدر ډونالډ ټرمپ وایټ هاوس کې د کابینې غونډې په موقع خبریالانو ته وویل چې هغه نه غواړي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او یا دغه هیواد د بیلستیک میزایل تجربه وکړي کوم چې ایران د وخت د کال 2015 لوزنامې لاندې په ممکنه توګه کولی شي. صدر ټرمپ خپل بیان کې ایران سره د ښه تعلقاتو لپاره تیار ښکارېده. هغه وویل مونږ د هغوی یعنی د ایران مدد کول غواړو، هغوی سره ښه اوسېدل غواړو، هغوی سره په ګډه کار کول غواړو او په هر وخت کې د هغوی مدد ته تیار یو، خو هغوی اټومي وسله نشي جوړوي. صدر ډونالډ ټرمپ هغه خبرونه رد کړل چې ګینی امریکا د ایران حکومت بدلول غواړي او هغه اسلامي نظام کوم چې د کال 1991 نه روان دی. د ګل پورس د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په نیویارک کې د امریکا ان بی سی نیوز ته ویلي وو چې امریکا په خلیجی سعودي عرب او عرب اماراتو باندې وسله خرڅوي کوم چې د ایران رقیب هیوادونه دي. هغه زیاته کړه که امریکا زموږ میزایلي پروګرام په اړه خبرې کول غواړي نو اول به دوی زموږ په سیمه کې د وسلو په شمول د میزایلو خرڅول ودرېږي. په وایټ هاوس کې د کابینې د غونډې په موقع د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وویل چې ایران په اول ځل د میزایلي پروګرام باندې خبرو اترو ته تیار شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته غوږی استاسې په امر ګرځو. د لومړي راپور په لوتا د سرمایه‌کاری پر سر د راپورته کېدونکو لنجو د هواری ادارې یا ICSID د ترکیه او شرکت په حق له د پاکستان د سپریم کورټ په خوښ شوې فیصله بی بنیاد بللې ده. دا په داسې حال کې چې د ICSID ادارې لخوا د بلوچستان ریکارډک درنګ پر سر پاکستان باندې د شپږ ارب ډالرو جرمانه د تیرې جمعې په ورځ پر ذکر شوې. د بلوچستان حکومت وایي چې د کینیډایي کمپنۍ ټیتیان سره نږدې شپږ ارب ډالرو په تاوان د خبرو لپاره د منځګړو او قانون پوهانو کمیټې جوړوي او دا چې حکومت آماده دی دا ستونزه د خبرو اترو د لار هواره کړي. په دې حق له زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار لیاقت شاوانی ډیوه ته ویلي چې د دوی حکومت د انټرنیشنل سینټر فار سیټلمنټ ډسپیوټس یا د پانګونکو او حکومتونو ترمنځ د قانوني کشالو د هواري نړیوال مرکز لخوا د ټیتیان کمپنۍ په عریضه د فیصلې هر اړخیزه جاج اخلي او له مرکزي حکومت سره هم په دې اړه په تماس کې دی.
دا وخت گورنمنٹ بلوچستان دی شته ګوري خپل لیگل کمز ور کونسل دی لیگل ایکسپرټس دی دا هغه سره صلاح کو مشوره کو او چې کوم اویلیبل زموږ لپاره انسټرومنټس دی انټرنیشنل لا کی انټرنیشنل فورمز باندې آربیټریټر دی ته دی کی یا کونسلیټر
د جولای په 12 نیټه د نړیوال بانک جرګګۍ په خپل پریکړه کې پاکستان ته ویلي چې ټیتیان کمپنۍ ته د ریکودیک د سرو زرو او مسو د پروژې د اجازت نامې د لغوه کولو پر سر د 15.8 ارب ډالره تاوان ادا کړي. ټیتیان کمپنۍ چې د چیلی د انتوفاګاستا او د کاناډا د بیرک ګولډ په شراکت جوړه شوې د ایران او افغانستان پولې ته نږدې د بلوچستان په ریکودیک سیمه کې د یوه آتش فشانی غره په لمن کې د سرو زرو او مسو په ذخیره کار شروع کړی وو او وایي چې د ذخیرې په لټولو یې 260 میلیونه ډالره لګولي وو. خو د هغه وخت د بلوچستان حکومت ویلي و چې له یادې کمپنۍ سره په تړون کې ځینې نیمګړتیاوې وي او غوښتل یې چې د سرو زرو د صفا کولو لیبارټری دی په بلوچستان کې ولګول سي. دا غوښتنه ټیتیان کمپنۍ رد کړه او ایالتي حکومت د کمپنۍ پر ضد عدالت کې عریضه وکړه. په 2013 کال کې د پاکستان سترې محکمې دا تړون لغوه کړ. د نړیوال بانک د منځګړیتوب جرګګۍ د 200 ورکو په فیصله کې ویلي چې پاکستان به تر 4 ارب ډالر زیات د تاوان او نږدې 2 ارب ډالر د سود په توګه ټیتیان کمپنۍ ته ادا کوي، خو د فیصلې نور جزئیات لا نه دي په ډاګه سوي. په بلوچستان کې د مالیه په خوانی سیکرټری محفوظ علی خان چې د تړون په ځینې برخو کې له کاناډایي کمپنۍ سره مذاکراتو کې برخه درلوده ډیوه ته ویلي چې له حکومت سره د خبرو پرته بل لار نسته او کچیري له ټیتیان سره خبرې ناکامه سي نو دا به په پاکستان کې د پانګونو په آینده پوښتنې راپورته کړي او نړیوال پانګوال به نور ډډه کوي.
Definitely not the government of Pakistan paga maujooda position ke duna hisset lari che aga yodam da payment of in government of Baluchistan ko question na pe deki it will not be possible even in 20 years whatever the liar chadi tha da yo khali liar de aga de to renegotiate with the same company.
شاغلی خان ویل د تاوان پیسې دومره ډیر دي چې د بلوچستان ایالت د 3 کلونو له بجټ سره برابر دي. د یادی حالت د 6 کال بودیجه 400 ارب روپیو ته نږدې و چې پکې د 48 ارب روپیو خساره هم شامل ده. د رويټرز خبری اداره وایي د چیتیان مشر ویلیام هایس هم پاکستان ته د تاوان د پریکړې په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی او د پاکستان لوی څارنوال د دې وړاندیز هرکلی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چیتیان سره د لوزنامې د لغوه کولو د پلټنو امر ورکړی او لوی څارنوال وایي چې شایي د پلټنو کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضي افتخار چودري هم وپوښتل سي.
اوس هم وړاندې کوو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د پاکستان بلوچستان صوبه د پریمانه قیمتي معدنیاتو نه ډکه سیمه ده. سمود وړاندې د بلوچستان حکومت د کینیډي او د چیلی شریکی ټیټیان نومې یوې کمپنۍ ته د چاغی ضلع په ریکودک دی کې د تانبی او د سرو زرو د لټون یو درنه ټیکه ورکړې وه. خو د کینیډي او د چیلی کمپنۍ سره په انتظامی معاملو د اختلافاتو راپورته کېدو له سببه د بلوچستان د هغې وخت حکومت دا معامله د بلوچستان های کورټ ته یوړله. خو د بلوچستان ای کورد کینیډی د کمپنی په حق کې فیصله ورکا. په دې فیصله د بلوچستان حکومت د پاکستان په سپریم کورټ کې عرضی وکا او سپریم کورټ د کینیډی او د چیلی د شریکی کمپنی پر ضد فیصله ورولا. د کینیډی او چیلی دغه کمپنی د انصاف د پاره بین الاقوامی عدالت تلاړه او بین الاقوامی عدالت دا تنازع د تنازع د فیصله کولو بین الاقوامی ټریبونل ته ولېګلا. نړیوال ټریبونل خپل تازه فیصله کې د بلوچستان حکومت 15 اربه 80 کروڑ ڈالر جرمانہ کړی دی. نن سبا د پاکستان په سیاسي کاروباری او عوامي حلقو کې د ریکودک د سروزرو او د تانبی د درنګونو د تنازع په حق لا د عالمی ټریبونل په فیصله ګرم بحثونه روان دي. په دې موضوع نن د هندوستان آنلاین خریدونکي دی پرنٹ میگزین کې د پاکستان د نامتو لیکوال او امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی او تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان با د ریکو دک د سرو زرو او د تانبی د درنګ نه د بیکچ زیات دولت ترلاسه کولو په دی اوس د دې په سر د اربونو ډالرو جرمانه ادا کوي. حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د خارجي قرضونو د لاسه د پاکستان د اقتصاد پر هرونه لا تازه دي چې په دې کې په اوس د عالمی بینک د سالیسه د یو عدالت لخوا د اربونو ډالرو د جرمانی غږ لا بیل شوی دی. دین وړاندې د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم د میانواز شریف او د هغه د کورنۍ د پټ دولت د سوراغ لګولو دپاره د براډ شیټ ایل ایل سی نومې د سوراغ رسانی یوې کمپنۍ خدمات حاصل کړي وو او د دې کاري ورلا د 3 کروڑ 1.5 لک ډالرو ورکولو لوس کړی وو. دغه کمپنۍ سره هم د پاکستان حکومت عدالتي چکر شروع کو خو پاکستان دغه مقدمه هم بیلو دیده. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې دا دواړه مقدمې د دې خبرې سرګندونه کوي چې د پاکستان په اقتصادي فیصلو کې د پاکستان د فوز په زور درانه نوتو له سببه د پاکستان معیشت څومره نقصان کړی دی. پاکستان نه یوازې په بین الاقوامي سطح د نړیوالو عدالتونو په مقدمو کې د خپل فوز د بی وخته مداخلت او لاعلمۍ د لاسه په نقصان کې روان دی. ولې د ملک دننه هم عدالتونه د خپلو بوټانو لاندې کړي دي او د خپلې مرضۍ فیصلې پی کوي. که د فوز مداخلت پکې نه وي نو د بلوچستان د ریکو دک د سرو زرو او د تانبی درنګ به د پاکستان ټوله نیستي غوسه کړې وي. دی پرنٹ میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کې حسین حقانی دا هم لیکلی دی چې د ریکو دک د تانبی او د سرو زرو د درنګ نه خارجي کمپنۍ د پاکستان فوز د خپل نیازبین ایټمی ساينسدان سمر مبارکمن په وینا وشړلی او د غلطه په خپل د تانبی او د سرو زرو د روخو کارتا لاس واچولو. مضمون لیکي چې د کال 2015 د جنوري د میاشتې د پاکستان د فوز هلال نومې رساله کې د سمر مبارکمن یو مضمون چاپ شوی و په کوم کې چې د لیکلي وو چې پاکستان ته د خپلو معدنیاتو د لټون دپاره خارجي کمپنو ته د بسیار رقمونو ادا کولو هیڅ ضرورت نشته. سمر مبارکمن خپل مضمون کې دعوه کړې وه چې کومو ساینسدانانو پاکستان ایټمي قوت جوړ کړی دی دغه ساینسدانان د ملک دننه د خپلو قدرتي وسیلو د رابرسېره کولو صلاحیتونه هم لري. مضمون لکی چې د کینیډي کمپنی پاکستان کې د سمر مبارکمند ساینسدان غوندي د جنونی قوم پرسته سوچ او د سپریم کورټ لخوا د بین الاقوامي کمپنی خلاف د فیصلې راتلو له سببه پاکستان نه د خپلې کډې په تړلو مجبوره شوه. دا ریکودک د بشمیره درنګونو ځینی یو څو درنګونه د چین مشهوري ام سی سی نومي کمپنی ته هم ورکړې شوي دي، ځکه چې چین د غربي ملکونو په نسبت د پاکستانیانو په نزد د پاکستان خیرخوا دی او د پاکستان خلاف به ہندوستان سره چری هم غوږ اون جنگی سوک چې بلوچستان کې د بلتون خوخو ملګرتیا کوي. خدا بد مرغه د چین دغه کمپنی د ریکو دک درنګونو نه یو ماشا سره در یا تانبا راونخ کلا. په تازه ورځو کې د پاکستان د فوج د سړکونو او د پولونو جوړولو تنظیم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ته هم ریکو دک کې د سرو زرو او د تانبې د لټون ټیکې ورکړې شوې دي، حالانکه د اف ډبلیو او د دې کار هیڅ تجربه نشته. حسین حقانی د پرنټ میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د تنازع د فیصله کولو د عالمی بینک د بین الاقوامی ٹریبونل د کینیڈی او د چلی د شریکی کمپنی په حق کې فیصله باید چې د پاکستان د فوج د افسرانو او د ایټمی ساينس دانانو سترګې وغړی چې د دوی وطن دوستۍ کې اگر که هیڅ شک نشي کېده، خو په تجارتی بنیادونو د معدنیاتو د لټون په باب لکې دونکو بین الاقوامي لوزنامو کې باید چې دوی بے موجبه نیغ نیغ نه کیږي. نامتو لیکوال او سفارتکار حسین حقانی دی پرنٹ میگزین کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان فوج او د مخبرای ادارو د پاکستان د معیشت بندوبست او په دې لړکی کیدون کې فیصله صرف په دې خاطر کړی دی چې فوج او د مخبرای ادارې په خپل دی فیصلو کې د پاکستان خیر او تحفظ ویني. تیر سلور فوزی بغاوتونه هم د دې سوچ لاندې شوې دي چې فوز د حکومت په مالی معاملو کې توله ساتل غوښتل. د پاکستان فوز تل په ملک کې د بډو رشوتونو خلاف حالو ځلو کې په لومبي صف کې روان وي، حالانکه حالات او واقعات د دې خبرې گوا دي چې د فوزی حکومتونو په شمول تیرو وختونو کې د حکومت دننه بډې رشوتونه د کمیدو په ځای نور زیات شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه له هم دوام لري. ساسي پام راګرځو د بل راپور په لوتا. په پاکستان کې د میډیا پر ضد حکومت او د ملکی ادارو لخوا د بندیزونو او د حقي صحافیانو د زبرولو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره تیر ورځ په ګرد پاکستان کې په مختلفو خارونو کې شوې. د دغه مظاهرو تفصیلي حال تاسو ته د پیښور نه د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاو وړاندې کړي.
د هیواد د نورو برخو په سیر د پیښور خبریالان هم د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په وینا احتجاجي مظاهره را جوړه کړې وه. دوی د پریس کلب په ودانۍ تور بیرغ ولګولو، په مټې تورې پټۍ تړلې وې او د خپل روزګار او ځان تحفظ یې غوښتو. په دغه مهال د خیبر یونین آف جرنلسټ صدر فدا خټک ډیوه ته وایي موجوده حکومت کې د مختلفو مطبوعاتي ادارو نه د دوی په درزنونو ملګري په جبري توګه ویستل شوي او بېروزګاره کړل شوي دي او په ټولو مطبوعاتي ادارو یو نه اعلان شوی بندیز لګول شوی دی.
او ور سرا د حکومت طرف نه په میډیا باندې د یو جبري سنسرشپ نافذ شوی دی چې هغه د غیڅ تحریری شکل نشته، خو یو سنسرشپ دی چې هغه هر څوک محسوس کولای شي. مختلف پروګرامونه د انیر کولو نه ساریږي، په لیکلو باندې بندیزونه دي. نو دغه شانتي دا زمونږ د درې دغه غټ مطالباتو د دې خلاف دا زمونږ احتجاج وو.
وای ک دی کې یو خوا د مطبوعاتي ادارو مالکان ک کړ دي، نو بل خوا حکومت هم د دې پوره ذمہوار دی، ځکه چې ادارو ته د کروڑونو روپو اشتهارات ورکړي خو د خبريال د معاشي تحفظ خبره ورسره نه کوي او رستر بل هیواد کې صحافي او صحافت په کمزوري کې دو دي چې ورسره جمهوریت او بشري حقوقو ته هم زیان رسی. د غرض د یونین سیکرټر نعیم خان وای مونږ مارشل لاګانو کې کټ قانون نه دی منلي او اوس په هم د بی طرفه صحافت او خپل حقونو لپاره مبارزه جاری ساتو.
مونږ خیبر یونین اف جرنالیست راوتیو، نن په پونه ملک احتجاج او مونږ راوتیو. ان شاء الله مونږ د ازادي چې دا د صحافت ازادي دا مونږ نه چرته یو ډیکټیټر نه چرته ته حکومت په پلیټ کې راکړې ده د دې لپاره مونږ خپل حالې ځلی کړې دي زموږ مشرانو قربانیان ورکړې دي او ان شاء الله څنګه چې هغه قربانیان ورکړې دي د سیمونګ بم د دې لپاره قربانیان بم ورکو په سړکونو بم روزو په دې ګرمۍ ته بم نه ګورو ورسره ته ګورو او خپل تحفظ لپاره خپل روزګار لپاره جنگ جاری ساتو.
خو بل خوا په دې اړه مو چې د صوبایي حکومت ویان اجمل وزیر سره خبرې وکړې نو هغه دا تورونه رد کړل چې ګینی صوبایي یا وفاقي حکومت په مطبوعاتو کم بندیز لګول دی او وای مونږ به د صحافیانو ټول ستونزې هوارو.
وزیر اعلی صاحب دغه ویژن دی نن یې ماته هم دغه خبره کړې ده چې مونږ د صوبایي حکومت ایون فیڈرل حکومت مونږ دا کوشش دی چې د میډیا چې کم د مونږ دوستان بیروزګاره کیږي دغه ته مونږ د دې چې کم مسایل دي کاغه د رهایش مسله ده
خود صحافیانو د حقونو نړیوالو تنظیمونو پاکستان د هاغو هیوادونو فهرست کې شامل کړی دی چرته چې صحافیان غیر محفوظ دي او دوی نه یوازې د ناقانونه وسلوالو ډلو لخوا وژل کیږي بلکې د حکومتي ادارو لخوا هم دوی زورل کیږي او ځان غیر محفوظ ګڼي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د امریکایي صدر لخوا بلنه خای چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو څه خواله راغله دی. دغه ته څېړنکار د کم نظر ګوري په دغه باندې زموږ همکار نوشیروان خلندر یو راپور تیر کړی دی او ریدو ته ساسي پام راګرځو.
په افغانستان، پاکستان او واشنگتن کې سیډونکو په دې نظر دی چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده. خدا چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ کوم قسمه سوله کېدونکې ده او دا چې د کابل حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ به بیا په کوم قسمه شرایطو لوزنامه کیږي سیډونکو دا یو ډیره پیچیده مرحله ګڼي او ځینې سیډونکو په دې نظر دي چې په سوله راوستو کې پاکستان اهم رول لوبول دي او اوس پاکستان غواړي د دې په بدله کې د امریکا نه مرسته واخلي. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه باندې را جوړ شوی یو دستوري ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان په دې خبر دی چې امریکا په افغانستان کې څه غواړي. هم دغه وجه ده چې د سولې په خبرو کې پاکستان د امریکا سره پوره مرسته کړي. شاه محمود قریشی وایي چې راتلونکي اونۍ به وزیر اعظم عمران خان د واشنگتن سفر کوي او په دې سفر کې به هم د امریکا په افغانستان کې ترجیحاتو باندې خبرې اترې کیږي. د امریکا او پاکستان د افغانستان په اړه فکر یو دی او روانو هڅو په افغانستان کې د امن په اړه د امید شمع بل کړی ده. د افغانستان د چارو یو کارپوه انتظار خادم وی او ای ډیو ته ویلي دي چې افغانستان کې دا هیلی اوس زیاتې شوې دي چې سوله راتلونکې ده. د افغان طالبانو دا نوې دریس چې د افغانستان جګړه چا هم نه ده ګټلې د امن او سولې په اړه نوې بدلون ښایي او دغه دریس د گاونډي هیوادونو بلخصوص پاکستان په دریس کې بدلون ته هم اشاره کوي. دی وايي
د دې ټول نقاط زده کول او بل اخر یو وین وین سچويشن ته جوړول ګټونکو حالت ته جوړول دام د افغانستان د حکومت غوښتنه ده. خو تر دې راه د بیا چې زړه خوشبيني ما حالات ته هغه د سیمه د هیوادونو په پالیسیو کې هغه رابرسيره کیدونکو تغییر دی. یعنی هدف دا دی کومګه پاکستان د طالبانو یو ملاتړ هیواد یا هدا یقل هغه هیواد چې د افغانستان د کې داخلو سعودي عربستان او قطر او دوبۍ او دغه سنور چې په اسلامي رکن باندې د افغانستان جګړې یو رقم تقویت کاوه ټول خپل پالیسي تغیر کړی دي.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې وزیر اعظم عمران خان واشنگتن ته داسې وخت کې سفر کوي چې امریکا او پاکستان دواړه یو بل ته ضرورتونه لري. پاکستان په افغانستان کې په امن کې مرسته کوي او په بدله کې به پاکستان غواړي چې امریکا نه معاشي مرسته ترلاسه کړي. دینور صدا سیوای
کی جنن سبا کمزور دی اغا دی سفر دی کوشش باندې دی چې د افغانستان امن او د غوی د وټل لار چې کوم ده اغا چې کوم شډول ور کوي دا غي مطابق وشي. نو دغه خو وختونه خو د خبره چې امریکا کوي لیکن بل طرف ته پاکستان هم خپل ستونزې وړاندې کوي او هغه ستونزو کې ضروري خبره چې پاکستان کوم مسائل دي هغه څه د افغانستان د جنگ د وجې نه دي او څه زموږ د اقتصاد د وجې نه دي چې د جنگ د وجې نه خراب شوی دی نو دا ټولې خبرې را وړاندې کیږي.
د هند یو ورځپاڼه د ټایمز آف انډیا خپل یو رپورټ کې لیکلی دی چې پاکستان د روس، امریکا او چین سره د طالبانو سره شوې مجوزه لوزنامه کې ښه کامیابه هڅه وکړي او دا چې خپل ځان یې په دې هر څه کې مرکزي کردار ثابت کړو. پاکستان د افغانستان د سولې په دې روان عمل کې هند هم بهر ساتلو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او هند په دې هر څه کې د پام نه غورځول شوی دی. ٹائمز آف انڈیا لکھ لی چھ پاکستان دا علاقائی سیاست نا پورا گٹھ پورت کوی.
د امریکا صدر ویلی دی چې په یو حال کې هم ایران د جوهري وسلې جوړولو پریخودو ته تیار نه دی، خو بل خواته د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف په نیویارک کې د امریکا یو ځایي خبری ادارې سره په خبرو اترو کې ویلی دی که چرته امریکا د ایران جوهري پروګرام پر سر خبرې اترې کول غواړي نو باید چې په منځني ختیځ کې سعودي عرب او عرب اماراتو باندې خپله وسله او میزایل ورخرڅول بند کړي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د نهې په ورځ صدر ډونالډ ټرمپ په وایټ هاوس کې د کابینې غونډې په موقع خبریالانو ته وویل هغه نه غواړي چې ایران د اټومي وسله ترلاسه کړي او یا دغه هیواد د بیلستیک میزایل تجربې وکړي، کوم چې ایران دا وخت د کال 2015 لوزنامې لاندې په ممکنه توګه کولی شي. صدر ٹرمپ داسې اشاره ورکړي چې هغه د ایران سره ښه تعلقات غواړي. د هغه په وینا مونږ د هغوی یعنی د ایران مدد کول غواړو، هغوی سره ښه اوسېدل غواړو، هغوی سره په ګډه کار کول غواړو او په هر وخت کې د هغوی مدد ته تیار یو، خو هغوی اټومي وسلې ته نه پرېږدو. صدر ٹرمپ هغه خبرونه هم رد کړي چې ګینی امریکا د ایران حکومت بدلول غواړي او هغه اسلامي نظام کوم چې د کال 1900 اتیانا را روان دی. د ګل پورس د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په نیویارک کې د امریکا ام بی سی نیوز ته ویلی وو امریکا سعودي عرب او عرب امارات باندې وسله خرڅوي کوم چې د ایران رقیب هیوادونه دي. د هغه په وینا که امریکا زمونږ د میزایلي پروګرام په اړه خبرې کول غواړي نو اول به دوی زمونږ په سیمه کې د وسلې او د میزایل د خرڅولو پروګرام ختموي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو هم تیره ورځ د صدر ټرمپ سره پسنګ پسنګ ناستو. هغه ویل ایران په اول ځل د میزایل پروګرام باندې خبرو اترو ته تیار شوی دی. هغه زیاته کړله موږ سره دا موقع ده او زه امید لرم که موږ خپل پلان په مؤثره طریقې سره عملي کړو نو کولی شو چې د خبرو اترو په لار د ایران اټومي پروګرام ختم کړو، کوم چې په تیره لوزنامه کې نه و شوی. خو په ملګرو ملتونو کې د ایران ویان علی رضا موسفی په ټویټر باندې لیکلی ایران په هیڅ شرط باندې هیڅ چا سره د خپل میزایل پروګرام په اړه خبرو اترو ته تیار نه دی. د هغه په وینا د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هغه بیان د امکاني صورتحال په اړه و. د نهې یا سه شنبه په ورځ د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه قوم ته په ټلویزیون باندې وینا کې ویلی وو دوی به د اټومي لوزنامې پابندي نوره نه کوي او اروپایي هیوادونو باندې تور ولګو چې دوی په خپل لوزونو پالنو کې ناکام شوي، کوم چې دوی په کال 2015 لوزنامه کې د ایران د اقتصاد په اړه کړی وو. په ورستو کې د ملګرو ملتونو چارواکو پخلی کړی دی چې ایران د ټاکل شوي هدف نه زیات یورینیم غنی کولو باندې لاس پورې کړی دی. د ایران او نړۍ ترمنځ کال 2015 کې اټومي لوزنامه د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل قرارداد کې هم منظور کړی شوی وه او په دغه قرارداد کې غوښتنه شوی وه چې ایران دې د اټومي وسلې وړونکي میزایلي پروګرام تجربو نه ډډه وکړي، خو په ایران باندې په دغه اړه کوم پابندۍ نه وی لګولی شوی. په دغه لوزنامه کې د ایران نه نړیوال اقتصادي پابندۍ ختم کړل شوی وي او په بدل کې ایران رضا شوی وو چې دوی به خپل اټومي پروګرام ختموي. غربي نړۍ اندېښنې لري چې ممکنه توګه دغه اټومي پروګرام د اټومي وسلو کې بدلیدل شي. ایران دریز لري چې د هغوی اټومي پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی او هغوی خپل میزایلي پروګرام د دفاعي مقصدونو لپاره کاروي. صدر ټرمپ تیر کال د ایران سره شوی اټمی لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی وو او ویل یې دغه ډیره کمزوري معاهده ده. صدر ترامپ د هغې وروسته په ایران باندې اقتصادي بندیزونه پر ځای کړي دي چې مقصد یې ایران یو نوي لوزنامې لپاره خبرو اترو ته رضا کول دي.
ګران قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دا سهرنۍ درې ساعته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي او د پاکستان په وخت باندې به د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمې به زموږ همکاران ستاسې په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او د مرکو سره راځي. تاسې ته ښه ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د لفامان.